Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د غې سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې لمرستندویانو د بیړنیو اقدامات غوښتنه کړي. یونامه په خپل ایکس پاڼه د اغلی اوتنبایوا د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ته د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو پر سوالو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو د همګړې د 1.3 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د بودیجې پرته به کورنۍ له روان ژمي ونوځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدر اعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشري څخه یو ورځ مخکې د یکشنبه پر ورځ څرګندونه وکړه. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحده ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. شیخ محمد په خبره د اسرائیل بریټ چې د حماس د 50 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتو په اصل باندې بریټ ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه بریټ په وړاندې د ګډ احتمالي خبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یکشنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیه پلازمینه انقره کې په لږونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبې په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه به په انقره کې د دوشنبې په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پي د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي ځکه د قانوني سرغړونو له تورونو سره مخ ده. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالی بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولای شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته بوو وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. په جواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. داسې حال کې چې لای او وکټ یې او 90 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه تل وستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته طالبان حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکاري پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام تراګریز برید د قربانیانو کورونه ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند ود اول د وکټیمز of Pahalgam terror attack and we stand with their families also.
De Kunada Unangrar de Zalzal Zapalu Saradambrastu de Bahi Pahada hum yo mufasal rapur laru.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکارۍ پیل کړي. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی ترڅنګ د تړون پر روڼتیا د سیمه ایزو کارګرانو پر ګمارنې او د نړیوالو بندیزونو له امله د رامنځته شوو خندونو پر لري کول ټینګار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرلکام په همکارۍ پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلې په دروستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سینه ته ورسوي او صادرات ته به لار هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرلکام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ایرلکام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاس کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرلکام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې په لیکېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګای کې ګاز توتی میدان استخراج بشه بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کلچه توتی میدان گاز استخراج شی هر دول چه پترون که راغلی چه در افغانستان لپاره با 100 مگاوات برقنا هم تولیدوی نو پرترشا که پا کرنیزو او صنعتی برقو او د کانونو د کندلو پا برخه که با دیر گتاور تمام شی او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو کومارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم شي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی د ای استخدام شوه.
مونږ ته ځکه بزړه پورې ده چې سیمه ایز کارگران په داسې پروژو کې وګمارل شي په هغو پروژو کې چې ټول پرسونل یې بهرنیان وي. دا مونږ ته دومره ګټورې نه دي. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي مونږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې مونږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت آفچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل لټون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 1.8 میلیونه بیراله دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندې شوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
آزادی خبری مجله اوري. اوس هم د کرکټ په اړه ریپورت. هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. په جواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې مې میاشتې لنخت وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بیګانې لوبه کې هم ګڼې داسې پیښې وشوې چې لوبه او کرکټ هی تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کومار یادف د خپل دغه کارننګ وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ اف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحي ورپورته دي. موږ د پلګام ترګریز برید ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د غوی له کورونی سره خپل خواخوږي خیو. موږ د بریا خپل هغه زړور سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې و. لکه څنګه چې هغه موږ ولته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پوره څه کوو چې هغه ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره لدی له پاکستان سره لوب وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبي د بایکاټ ګڼ فشارونه پریو. سګ می میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو توغندوی او هوانو په مټ خنړې نختې وشو چې لکتر لګه او یا کسان پکې وژل شول. دا ورسله هغه چې د اپریل په 28مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لزګونه ملک او پوځیان په یو تفریح سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچول چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بیا نړیواله شورا په بیګانې لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارد مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکو مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله پدې شو چې هغه له دې کار ډډه وکړه. د هندستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپل لوبډلو د بریا او تامل لري. کله کله داسې هم پیښ شوی چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهره کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې خپلې 15 کسیز کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللی وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمنی ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو. ډېر ستونزې لرو. د جرمنی له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډي کې افغان مرمن حادثه هم ویل تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د تک پتما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس محل په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما اما تو د انتظار
موږ له تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د لیک پتما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیه منلې. دوه ځله مو روغتیايي معاینات او بایومتریک هم سوای خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني یو رسپانې یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست لنیمه په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی او د دوی په هڅو خوشی شوی. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنۍ چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولیک ډول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,500 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناست ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمایز روغتیا پالانه هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناست یخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سل شوي دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی لمر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغله ده ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکړي درته چې همدغه اخله دوی سره بخښي.
یو شمېر سیمایز روغتیا پالان هم په زلزله زپلو سیمو کې دا روغتیا سنځي او ناروغي تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله زپلو په یو کم کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډیر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملاً دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دی. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د خلکو ګڼه ګونه زیاتېږي.
مرکز اسدآباد تصویر ما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ دا ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل انسان له ستوني لاندې په سخت خارښت اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، د غراز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دي. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او غوستونکو شیان غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکشوي روغتیا پالان په زلزله زپلو سیمو کې د شدید نسناس لامل هم ناپاک اوبه او خواړه غني او د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شوی یا پاکو اوبه او او آر اس محلول په څخلو د خامو خوړو په نخوراک او دغه راز د حفظ صحی په مراتبولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وین شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله زپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیايي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مستقیدو ګواخ زیات کړي. د تیرې اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان مړه شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ای چارواکي ادعا کوي چې زلزله زپلو سره لازم مرستې شوي، یو شمېر زلزله زپلي شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړین مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې د امرست منظم او رڼی دي، خو درونتیا د برخی ځینې فعالین د زلزله زپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست یو دیرسم شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل درې اوسیدونکي وارس چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې ورزاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزلہ زپلې لا هم بلا بلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارو او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دی چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافی مرستې ویشل شوې دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړې کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارا چې غزل تکما هغه میکانیزم جوړ شوی کوم طریقه او ته جوړ شوی دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته در سوال نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کناغ دی یو هغه د سامان په شکل هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو تر زمينه او ته موږ برابرو او هغه صاحب په ځای خپل لاس باندې مرسته تقسیمي دین ترتیب دا دی هغه یو غواړي چې موږ دغه مرسته هم دلته تاسو ته تسلیمو. دغه لپاره کمیټې جوړې کړې دي مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغه دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلې دي نړیوالو چې کوم ادارو دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیریه بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګار ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګال، څوکۍ، وټپور او چپدره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درینور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
بس مې د خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپال مالې چې مرسته را سره وې نه لدی راګي دی راي قلا قلا ګډ وړ خیمه زوړ ترپال مالې خیمه راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالۍ درینور او خیوي ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درینور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسوالی مقام کوم خلک چې ضرورت په ضرورت تکلیف پته رسیدلی هغه ان شاء الله موږ په پوره ایمانداری سره مرسته رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوس زیات دی او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوی دی نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی
خود رونتیا د برخی ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ټاله د افغانستان د رونتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت پکار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درېمګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستو نه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 89% د خلکو کورونه وران شوي دي سرپناوې نه لري هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کل څنګه تعریفو که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدی شي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول شوې د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غوړی وو بشي دوی ورته لمړی توبونه مشخص او سہولتونه برابروي. خو سرچینې د دغه مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي، د سپتمبر په اتمه په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 100 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملما.
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشاله يم چې سس مل مې یو ما سس په برنامه کې شپږ سلويش یا وسلويش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ سلويش کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړی؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلیو د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقی لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقی یو هنر نه دی، موسیقی یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات استا، الهامات استا، احساس او امواج او فریکانسی استا، فیزیک او ریاضی استا، طول د شمیرو دی او د حرکاتو او د الهاماتو د ادبیاتو څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلی. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمی رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکاتو اجرا کول طول ریاضی شمیری دی. مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت ځخه چې دا خپل په ځای کې نه یو ما زبي ځای وایل څه ما به اصلاح. دا سی یو علم دی. ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا سی یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کوم مسایلو را څرخیده، ځکه ما چې څومره معلومات کړی تاسو تر ډیره سولې ته ټولنې ته د ټولنې سوکالۍ ته سندري ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم، زه اماتور ما او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه به چې سړی وجرابه کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي، دا ډیره غته علم دی. او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندر لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم، او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا او یا پیسد بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه سوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارا چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. ما ټول سندره چې د شیرونو جو خپل جوړوم په پارسی ژبه په دری ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بل سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملي تالار کې التما وایل است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار ک ولس کاله مخک ده د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی.
اخه او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلې دي، شعر هم خپل کوي کنه؟ د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي، کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه؟ هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تروسه خونو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلی. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته، او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی، هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج به وکړي. خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای، د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي، هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي، هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم. هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي، یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم، یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چرا نخوانم. دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی، اوسم پر نور سندرون کار کوم. یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن، صحبت از صلح و صفا کن، با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله، کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شیر ولیکي بیا خپل سندره کې، ځکه هغه شیر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه. کله نا کله د شیرونو خو هغه چپی وی، ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شیر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی یا هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای. نو که تاسو ځان ته خپل شیر جوړوي بیا سندره کوي، دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي، ځان ته لمخ کې نه داسې شیر لیکي چې تاسو یې په اسانه وو ویلای سي، ترنم کړای سي، یا مثلا په سندره کې وایي. شیرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي؟ آیا دغه ناخواله چې تاسو په تیرو څلور کورونه کې وګاللې، تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل، افغانستان بیا لاړې، هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې، هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته. آیا دغه حالات هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړی.
خو نو ولودین سب ټول ما سندره دا پیام ورسره است. وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو، چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو کوالی موسیقی دی، یو محفلی موسیقی دی، یو پاپ موسیقی دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزي دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددی ټول شعر زتا ته وایم: تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده، بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلع‌های شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته ومنه ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي، که شعر ستاسو په ذهن کې وي. البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، د موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړي سندره کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی اوس اغم تا دکلمه کوم: اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
لودین
صاحب، ز یو انسان یما پا افغانستان که پیدا سوما و غد سوما دمر دست ما چی کرده ام دمر ازده ما چی لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دمر پا دی شرعات که زن مو آیار کرده چی در کامپیوتر سه استفاده کوما، در سافتیار سه استفاده کوما، در نره سر ارتباط لروما، در رسانوی سر ارتباط لروما، او دومره کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما. اوس وګوره از موږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی، موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وکړي، حق نه لري چې سندره ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سولار سي. هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمینه نه دی برابر. او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره، زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان، زه هم یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم، خو زه داسې نه یم. خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې، د دګر سره د انسانانو دپاره، د سوله دپاره، د ورورولي دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ما ته اجازه نه راکوي، ما ته وایي چې ته وکورسه د دې کار چې د مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، کې تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یو انتخاب کړی، راغلی ګاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل اولویږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شارت هم نه زوم، بیریجم چې ما بوګیر نه کی، دیپورت بنه کی، او زما کډوالی هم چې سوي دي، دا زما د هنر د پاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مونږ نه دي کړې دي، چا مونږ نه دي وژلې دي، چا ما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یو ونه یو ځنه زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی، زه خپل د هنر د پاره هغه وطن مو پریسي و دي، ماجر سوم د دې د پاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړې دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ور سره و، نفر ور سره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي، ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د پیدا ویزی پیسې ورکړی یم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر بوي کې 1000000 ډالر بو کیږي.
بله بله، بعد مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشان صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنی ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. پدې یو اکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 6 زره دی، 10 زره دی، 10 دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد او طوفان او باران او رد و برق، د ټول پدې طبیعت او پدې کیهان هر څه چې موجودیت او کتله سره، او د دې موسیقي سره گزاره کی، او دا موسیقی د ټول سره خبرې کی، ګر سره پدی کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیز زبان هم د دې دولس نوت سره خپل ځخ پورته کی، پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، پدی ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، پدی ژبه کې د دې سره بس یو لار دی، یو نوت دی ور سره خبرې کی.
بله،
دا طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل پرشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق، په یو بندار کې شاد ووسی، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده بو وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دوباره کې سندره وای، د خداوند دوباره کې زنده سندره وای، د اصحابو دوباره کې سندره وای. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دوباره خپل پیغام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهانی ژبه دی، پدې کې هیڅ تعصب او تبعیض.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی، او د نبی علی سلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او ناوریدلي اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علما او ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې د محل مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل دغه لکان چې وایلی دی. خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندر وایي خپل ترانی چې وایي نور اندوالانه د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي حلول کوي خدا دې نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی موسیقي جاخ ته وایي هر جاخ ته موسیقي وایي د هر د باد جاخ موسیقي دی د حیوانات جاخ موسیقي دی د باران جاخ موسیقي دی خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري خو نو بی موسیقي نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نه سو ماته چانس برابر نه سو په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي شاید تاسو هم دا مصاحبه اوریدلی وي خونو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکړم چې د سید سعدالدین آغا په نامه و د قندار و دوی ته ما تللی چې ما ته وایي چې ته څوک یې ما وایي چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړ یم ما به ته وویل چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیه که تبله دی زده ده ما وایي چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناس و ما ته وایي چې دې پسې مه ګرځه ورته په پتو خپل شوق به وکړم ما وایي چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موین فرنګي هم پوه سړی ما ته وایي چې تاسو ښه خبرې کوي وایي چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو شته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې شزه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي بیا ما وایي چې موین صاحب یوازې د شزو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او مظلوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او مظلوم دی یوازې دوی با چې یو ځای به وسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري د ازادي رادیو یو بګراند لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک استوس خبر استوس اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري از تاسو اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وویني
کور ودان روشن صاحب ډېر مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلم اپ پروگرام کې را سره حاضر شوي کور ودان بس ستاسو وسندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کو کور مو ودان تر بل خبرونی مو علامل شه
شد افغاندم و سرکش و ایرانگرم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم کنم با سر خاک میهنم
در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم. من اصل طاغوت شکنم، پاسدار خاک میهنم در آسمان.
دو وقت گذرونو می داونن جوړیږي سما سرس پر لستا گلنان جوړیږي سما سرس پر وقت گزاروں میں داونا نہ جڑی گئی زما سرس پر لے استا گلوں نہ جڑی گئی زما سرس پر لے زما سرس پر لے استا گلوں نال جڑی